ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه ام پیل شي. نن د پنځنبه ورځ د 14 هجری لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د اگست 13 ده. په پیل کې خبرونه. په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د یوه مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 28 نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې وایي انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې ځان الوزه ولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېری ماشومان دي. یوه عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې مشهور ملا امیر محمد کابولی وژل شوی دی. د طالبانو د امنیت قومندان ویان خالص زدران ازادي راډیو ته په یو لیګل شوی پیغام کې وځه پېکې تایید کړي خو د مرجوبلې د 10 دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه د 14 مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. خو د دې مخکې د ډیرو دا ډول پېکو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیسته ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیون داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی په خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیون کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدې لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغي لا هم ختمه شوې نه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یو اطلاعیه کې له ځوانانو غوښتنه کړې ده چې له کورونا وایروس د خوندیتوب لپاره پخوانۍ سپارښتنې رعایت کړي. د یونان چارواکي وایي یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکو په کې سپاره وه پرون د هېواد جنوب یوه ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناسو کسانو شمېر 90 ته رسېده خو د هغوی د هویت په باب نور معلومات نه دي خپاره شوي. د دوی په وینا په دې پېښه کې څوک ټپي یا ورک شوی نه دی. او ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې یو خبري کانفرانس ته له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکو د بشپړې احیا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1949 میلادي کال لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې وې. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې کابل تیر ما خام بیا دی وی چاودنه شاهد او چاودنه د خیرخانه مینه په یو جمعات کې شوې ده. ویل کېږي لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي او لږ تر لږه 28 نور ټپیان دي. د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې هر ورځ ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له امله مري. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د اخته پر خوارځواکۍ د اخته ماشومان او د شمیر د زیاتېدو علت څه دی؟
یو په محیط کې د کافی غذایی مواد نشتون ده. نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافی ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کی.
په دې اړه مولوی ډاکټر سره مرکه کړې ده. د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د اقتصادي ستونزو د هواري د هڅو په ترڅ کې د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحاد د رسنیو د خبريالانو او کارکونکو د ماشونو طرح د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف لارې روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د هغوی کارکونکو ته ماش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا ماش ورکوي.
نړیوال موضوعات مو هم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو پاته برخه بیا هم زنور یاسنوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په کابل کې تیر ماښام په یوه جومات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه شوې. په دې چاودنه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شاوخوا دیرشو کسانو د ټپي کېدو ویل شوي. چاودنه د کابل خیرخانی مینې د سر کوتل په سیمه کې په یوه جومات کې شوې ده او ویل شوي چې چاودنه هم انتحاري وه. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور معلومات راغون کړي هم د شبرا سره د ټلیفون په لاین کې دی. خبرونه ته خره غلاست.
مننه نوري صاحب. بلې، د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې په اړه که څه هم د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي رادیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو ویش ښودله دی. خایني شهیدانو ویلي چې وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېښت ډیر دی. ویل شوي په چاودنه کې د مولوی امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د څو تنه شاګردان هم وشل شوي دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه خودل شوي. کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واضح پیښه تایید کړې او جزئیات نه دي ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینې په سر کوتل سیمه کې د صدیقیه په نوم یو جماعت کې رامنځته شوي. ځینې راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابوبکر صدیق خودل شوی او ځینو رسنیو بیا ویلي چې دا یو مدرسه وه. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د وشل شوی کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر وویش خودلی او ویلي چې ټپیانو کې پنځه ماشومان هم دي. خو د وشل شوی او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجع نه دی اعلان کړی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې نوري صاحب چا نه دی منلی. خو د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي چې عاملین به ژر ونیول شي. بله نوري صاحب.
کور ودان قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل په خیرخانی مینی د سر کوتل په سیمه کې په یو جماعت کې تیر ماښام چاودنه شوې ده. د دې چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر تر اوسه لږ تر لږه لس تنه ښودل شوی او د ټپیانو هم شاوخوا وویشت تنه. لکه څنګه چې همکار هم وویل، په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسی روغتون چارواکو هم ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه وویشت ټپیان ورول شوي چې پنځه ماشومان دي او نور ولسی وګړي ښودل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا پیښې غندلې او ژمنې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت راکاږل شي او ورته سزا به ورکړل شي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې هر ورځ ماشومان د خو ارزواکۍ له کبله مري. د سی بی ایس نیوز خپرونې ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خو ارزواکۍ د ورځې د یو یا دو ماشومانو د مړینې خبره کړې ده. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې 90% کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خو ارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه دی.
افغانستان کې په خوارځواکۍ د اختماشومانو د ناوړه حال په باب دا وار د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایټ خپور شوی، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی هر ورځ په خوارځواکۍ اخته ماشومان مري. د کابل په اندرا ګانجي روغتون کې یو ډاکټر د سی بی ایس نیوز خبریال ته ویلي چې هر ورځ په خوارځواکۍ یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شایي ناوړه وي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیږدولو وس نه لري. د سی بی ایس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري چې ډیر زیان یې هم ماشومانو ته رسیږي. خو د طالبانو په روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په باب د نړیوالو اندېښنې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غذایي حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات زه نه پوهېږم چې کومې نړیوال ادارې دا خبره کوي. په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارات په سوی د غزي تداوی کې دخیل دي، له غو سره مونږ په افغانستان کې د غیلو دفترونو سره تعامل کیو. مونږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
و موردل چې د سی بی ایس ان نیوز خبرونه په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او هر ورځ د همدې کبله ډیر ماشومان مري. زموږ همکار له ډاکټر غوث الدین دانش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو علت څه دی؟
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي، او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی موادو د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی مواد ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي او بل اخره کوم څه سپاره تکیږي هغه به میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه به نشي کولای خپل ماشومان ته کافي اندازه شیدې ورکړي. دریم فاکتور سی ډیر عام دغه داد سی هغه مند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري، اکثره د سیواد څخه محروم دي او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مرشدو تړتیا لري لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال او اته د لومړی دوه کلونه چې علاجل جلاله دوی ته د شیدو ورکول او سپارښتنه کوي، خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړی ورځو کې په ماشومان باندې کیاو، بل بل اخیره پټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخیره د دې لامل کیږي چې مند ماشومان ته شیدې ورنه کی او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومان ته شیدې ما ورکوي د تحصیل شیدو سره ماشوم ستونز لري یا حساسیت لري او ځینې ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بد لګي یا بل اخره هغه شیدې نه ورکي او په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي زوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکي پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بلا خیره ډیره زوب شوی وي، عضلات د لاس ور کړی وي او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری، او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي. هغه ماشومان چې ډیر په شدید سویت غزي اخته شوی وي، بلا خیره په دوی کې د پښو پارسو بیا او زایمالی دل کیږي، او په همدارنګ خېټه کې او بلا خیره په ټول بدن کې.
کورنۍ څه مرسته کولی سي په خور ځواکۍ لاخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي، دوی به وکولی سي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي.
ډاکټر غوث الدین دانشو، چې په دې اړه چې ولې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خور ځواکۍ اخته کېږي، علتونه څه دي، خپل معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو د معاشونو تر حد ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیې په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 12,000 کارکونکو 10,000 تنو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکاره شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2,000 کارکونکو له ډلې 1,000 یې خپلې دندې له لاسه ورکړي، او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځانګړي ډول محلي خبریالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
موږ یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف له لارې روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د هغوی کارکوونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکوونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح د یو این ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی سرپرست سریو بزرگ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنډمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطحه به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ 13 شنبه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبریالۍ مخه نیولې، بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړي چې د خبریالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبریالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي پولیسو د څو هغو خبریالانو کورونه تلاشي کړي چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د روسي څانګې له پروګرامونو سره همکاري کوله. دغو خبریالانو د آیډل ریالیټیز له آنلاین پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمې خبرونه او پیښې څېړي.
د روسیې پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسیې د تزارستان جمهوریت په پلازمېنه کازان کې دی تلاشي کړ. د هغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتون ګرویژن لپاره له ځان سره بیولی او د هغه او د هغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه یې ضبط کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساویف د پښتون ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کرملین یو پلوی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نورو محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړی دي. دوه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالیټیز په نوم آنلاین پروژه سره همکاري کوله. د دوه اوو کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د اوله ایدل ریالیټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایت د معلوماتو لمخې دغه عملیات دوه خبريالانو له پورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب وو. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسیې څنګه سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په 14 ورځې بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زنداني سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالب یې بیا خبر کړی دي. روسیې تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکړه ورکړه منع کړه. د آزادی اروپا آزادی رادیو، بی بی سی او نور بی پری رسنی ویب سایټونه د هغه څه له کبله چې روسی چارواکي غلط راپورونه غړي په روسیا کې تړل سوی دی.
ازادي رادیو اوري د سهار وبجي او 21 دقیقې کېدونکې دي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونی شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکې شو. پرونی لوب افغانستان پیل کړ چې په 15 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 15 نوي منډې وکړې. لوب د باران لقبل وزن دي او بل اخر پریکړه وشو چې آیرلند په وو اوورونو کې شپږ 50 منډې کوي. افغانستان دغه 15 مسابقو دوی هغه ګټلې او درې آیرلند ګټلې وي.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریده سیال ته غوښ شو.
قدرت ته د طالبانو د بیرته راتګ یو کلن کېدل یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو پام ځان ته راولای دی. امریکایي واشنگټن ټایمز لیکي طالبانو د کابل د سقوط سره سم 2 میلیارد په ارزښت هغه وسلو ته چې امریکا د پخواني جمهوري نظام سرتیرو ته ورکړی وي لاس پیدا کړو. هغه راپور چې سه شنبه د زمري د میاشتې په 15مه د امریکا د دفاع وزارت مفتش خپور کړی پکې راغلی چې امریکا له 2015 کال څخه تر 2018 پورې د تیر نظام سرتیرو ته د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو په ارزښت نظامي مرسته کړې وه. په راپور کې د هم ویل شوی چې یوازې 13 میلیارد ډالرو د دغه سرتیرو په وسایلو او تجهیزاتو کې مصرف شوی و. واشنگټن ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د مفتش له خولې لیکي چې د 940 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي الوتکې او د څه باندې 4 میلیارد په ارزښت نور پوځي وسایل د طالبانو لاس تولیدلی دي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان پوځ تر ډیره د امریکا په هوایی پوځ او همدارنګه د دې هیواد په قراردادونو متکی و چې د دوی له مرستې پرته د افغان پوځ فعالیتونه ډیر محدودېدل. نېشنل انټرست خبرونې بیا یو پوښتنه مطرح کړي، آیا طالبان په رښتیا سره غواړي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي؟ خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو د بیرته راتګ د یو کلن کېدو په درشل کې په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د طالبانو لپاره یو ستره ننګونه وه. خبرونه زیاتوي امریکا باید د دوهې د تړون وړاندې د طالبانو په پلانونو او په هغو کړنو باندې چې دوی له بهرنیو جنګیالیو سره لري پوه وي. پرون وړاندې لیکي چې د طالبانو له راتګ وروسته تقریبا په ټولو برخو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. له حکومتدارۍ رانیولې د اقتصاد د بیا جوړولو، کورنۍ امنیت او په ملي او نړیواله کچه باور هغه څه دي چې دوی پکې پاتې راغلي دي. خبرونه همدارس لیکي د اسلامي دولت د داعش خراسان ډلې تر اوسه د طالبانو په وړاندې لوی خنډ دی. د خبرونه د لیکوال په باور د 2020 کال د دوهې له تړون وروسته داعش ډلې خپل حملات په افغانستان کې زیات کړي دي. مطلب په دې پاتې رسي کې چې امریکا اوس مهال هم کول شي په داسې لارو چارو غور وکړي، خو خبرونه زیاتوي دا د طالبانو لپاره یو امتحاني دور ده چې دوی هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالو سره یې کړي او د ثابت کړي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي.
د د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. ادارې د پرونی اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدیدې لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکو خواړه تولید کړي. له بېوزلو کسانو سره په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ټولنو مرستې دوام لري، خو د دغو مرستو د ویش په اړه هم کله ناکله انتقادونه راپورته کېږي. د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې محلي چارواکي د مرستو په ویش کې لاس وهنه کوي. د دوی په خبره چارواکي پکې خپلوان او انډیوالان پالي او غریب خلک یې له پامه غورځولي دي.
د نورګرام ولسوالۍ اړوند د موسبیداری او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکي له ولسوال او مرستندوی ادارو په دی ګیله کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د معیاري مور سلوک کیږي. د موسبیداری دوه تنه قومي مشران خالد افغان او ملک عبدالواحد
نورګرام ولسوالۍ ته یونیسیار والا سپینام دوپاره راغلی وو. دلته مختلف قریوجاتو ته لاړه، یو دوه ځایونو کې سپتنام وشو، هغه هم د ولسوال صاحب په واسطه کوم چې واسطه درلوده، او نور ټول قریجه نورګرام په سطح پاتې شو. دی کې موږ سهار وختي ولسوال خوا ته لاړلو، هغې نه موږ پوښتنه وکړه چې دا ولې ولسوال صاحب بیخي موږ سره خبرې هم ونه کړلې، موږ ته وخت هم را نه کړل چې موږ خبرې ورسره وکړو.
یونیسیار والا موږ کلي ته رانغله، کوم کلي واسطه چې درلوده ولسوال په هغه سره هغو ته هغه سپتنامونه وشو، درې کلي بې برخه پاتې شو. موږ ولسوال خوا ته لاړلو، هلته بیا بالکل موږ ته ونه کتل،
خو ځایي چارواکي بیا د خلکو لخوا پرې لګېدلي تورونه ردوي او وایي نه چا سره توپیریز چلند کوي او نه هم د مؤسساتو په چارو کې لاسوهنه کوي. د نورګرام ولسوال قاري حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
دا مسیوی دره چې دینو زم منم چې دا پاتې شوی دا پرون دا خلک چې دلته ورسېده، ماته یو قوم راغې د مسیوی او د ملک او د مشولام چې موږ پاتې یو. نو دوی ته ما ویل چې وروره که گنجایش وي، خو دې خلکو ته هم نه دی ورته ویل چې اوس خو موږ سره وایي تقریبا عادت پوره کېدو دی، راتلونکي ټیم به موږ مستقل دې خلکو سره انشاءالله همکاري او کومک کوو. تبعیض او دا خبرې بیخي گنجایش نه شي کېدی.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو په داسې حال کې د ځایي چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو برخو دې ته ورته شکایتونه پورته کیږي.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو په غوښتنه کې ماشين کې پرخېلي.
السلام علیکم.